نه بجې شپې احمد شیبریم د سجل لړو د لیسات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړا او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوسیشن بي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د خپل څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت کړی دي. د غساسمن ویلي د کارګر ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندیشمن کړی دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بلورته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو د دغو رخصتیو کرنې ته نه دی یاد کړي. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیز پر بنسټ اعلان کړي ده. د طالبانو سترې محکمې د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفي او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفي او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلان شي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحد ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه خبره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیبو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو سمی یوسفزي سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې کوي وی سمره چې په سوریا کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوی.
توانه په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسي پیدا کړي او پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایشودونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا سدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمانول زواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بلورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته رسوم یشتو رئیس د تویم زل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپایخان ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای خو پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګار پاتې شوی دا واغ فصلګونو او بادګاران لرل. د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثر غړي یې لمن د تللي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه په القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږ القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت یا کابل ښيي یا توربور ښيي. دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم چې ثابت شوی وي دوی هماغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمرې وخت یو ځای جون وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د جون کول د لپاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک چې لکه توربوره یوازې د څه وخت لپاره د جون کول د لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو په د فاده د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول هغه هم په دغه یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ سپچار واکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان د نن امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده. او دا په بار بار ویلي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوی دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال رسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنگیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او مندنه څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا خلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف الله د لیکل دا حل دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر کابل کې وجل شو دغه د وجل او څو د طالبانو دغه د وجل او انکار کوي دا د هغه انت وجود د وجل چې د القاعده د فار یو بدوره افتخار ده چې د امریکایان لخوا هغه د په استلاب شهادت ورسوي دغه منل یا ونمني تاسو طالبان او تصدمه ورسیږي. خدای رحم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان تولاد شي دا ماته داسي ډېر داسي حقیقت نه لري ښکاری. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په فرادي کرخه کې تخپل بقا د فاریا د جون د پات کې دوه فارو ګرځراو ګرځي. خدای په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې وشتل دومره افراد نشته چې کم تری جوړ شي.
د سیسی چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځ کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د ژوند باور او که څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي یو د خاور سره یو ځای کېږي.
ما د سلاسن فلته کله د فرمان را په سبا باندې د ځان وسلو هڅه وکړم مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هیڅ نه تیریږي.
تر پنځله پورې مې ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړې. ما سلسلې
دا افغان جنو پرمخت خوونځي د دروازو د تړل کېدو سروزي پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنې نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي وای په دې نندارتون کې اصول د شخورفې شول شوی چې اتیاي شذو ته ځانګړي شوی دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سیشنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونی خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونې مشر اسد الله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا ښځو ته ځانګړي شوې دي.
در دو سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرګ ازو برای خانم‌ها
په دوو سالونو کې
کې 113 غرفې ځای پر ځای شوی چې لوی سالون د خزو لپاره ځانګړی شوی او کابو 80 غرفې لري چې ډیری د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات ننداري ته ایښودل شوی دي او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقيله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوی دي.
حتی مو وکړه چې دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغه مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغیزمن تمامېدای شي.
دا کولای شي چې هغه یو هڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیری ل کورنۍ او توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورنۍ محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودابه بهروز وې د نندارتونونو جوړول د سوداګری په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور را ګی پیدا میکنن شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنۍ او تولیدات او محصولات په اړه په هوای تر لاسه کړي شرکتونه هم د خپل تولیدات په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنۍ او تولیداتو د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنۍ اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د عالی ست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځې نندارتون د تیرې یک شنبه په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغیز کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتونو دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل له حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل ورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشل دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نه وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قمندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوه له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په افغانستان کې د سویډن کمیټې وای یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی به د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیايي خدمات وړاندې کول. دغه کمیټې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې زیاته کړي دوی د خپل فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورونی او ازادي رادیو ته وویل چې روغتیايي خدماتو ته په اسانه لاسرسي نشته او د خپل ماشومانو د راتلونکو پاړندیش مندي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې اس سی ای د خپل فعالیت له ځنډېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خپرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فزیوتراپۍ خدمتونه وړاندې کول. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ د جون په 18 نیټه په یاد راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کاګوب خو ماشومانو ته د فزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول. خوب خبره یې اوس دغه ماشومان یا د خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاس کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نا دولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمېر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل رحمان چې دوه ماشومان یې معلول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دو زمان من ده رقم دي اندغه مشکل لري، یو لاسکلان ده یو سدا تکلان ده، که یو لاسکلان ده یو تکلان ده رقم دي وړي کې تلای نه شي. زه وایم چې دو زمان مکتب کې نه ده، ما خو دې زه د غنیم لم یو سران ده چې دا ده چې وړي کې هم دي مام دي مور دي هغه دا دی یو کله دې سید د دې چې دا وای راکله خو سید ډاکټران نشي دا نه راکې چې دا دوا بکلي ګولې مورې دا شان راکې دوه په تشويش ما دا غلکان څه جوړ دا غلکان
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عزیز وای توکلن لوري ورته ستونزه لري، خو تر اوسه د فیزیوتراپی یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات داو مشکلات دي چې داو نه شای نشته پر روغتیایي کلینیکو ته ملوړ شو کوم کلینیک ځان ورسره وغلطه د ماشومان او د روغتیا یا د دوا ته دوای کوم علاج نه کیږي او کوم دوا چې ورکول کیږي هغه د بازارو نوینو دلته موږ په توان په واس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي یا پیسې اتم راولرو چا دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې جواب نه کړي. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلوده. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 1000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ په 2023 کال کې 18000 معلولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فزیوتراپی خدماتو وړاندې کولو او 6000 معلولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندز د اختاش ولسوالۍ د ارجل سیمې اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغې غرنې سیمې اوسیدونکو وایي د چاکوبا او د روغتیایي مرکز نشټوالی هغه جدي ستونزې دي چې له ډېرو کلونو راهیسې د ارجل سیمې خلک ورسره مخامخ دي. د دغې سیمې اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي لامل دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولای. د ارجال سیمې یو تن وسیدونکو نظام الدین آزادۍ روډ ته وویل
خواهش میکنیم دغه باره مو مردم یک سړک یک کلینیک یا از خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د څښاکو بو نشټواله دا هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې یو بل وسیدونکو محمود الدین قربانی انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوند چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
فلات مداری ای است که کلینیک صحی نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
مثال نه د څخا کوبل رو او نه هم کوم روختي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالی لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولې. دولت باید زمونږ سیمې کې کلینیک، خونځي او د څخا کوبو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل وسیدونکو عباس خان بیا وایي، دوی و ساته پل مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سین څخه و براوړي.
ساره جوړ نیست، کلینیک نیست، یعنی ماره ماره مې چوغا مې کاڅه مارکه.
له ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتي مرکز ته لاسرسی لرو، او سړک مو هم خراب دی. و ساته پل مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه و براوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل وسیدونکو ګل مراد هم په نوموړي سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
په انټرنیټ دي کې ما د جا کار درې سړک ما نهایت خراب استه. ما اگر د انجا
دارجال سیمې سړک سخت خراب دي او د غراز خونځینه لرو چې زمونږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مول تعلیم څخه محروم دي. ل چارواکو غوښتنه کوي چې راشي زمونږ ستونزې لنګدي وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وای د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندوز د سیمیزې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید که دورترین قریه للمه یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هڅې پیل کړي تر څو د کندوز د سیمیزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هواري کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورسالې څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي. نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې، یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي، دا زموږ پیغام نشر کوي.
وعلیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، کوي هغه ورور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ورور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراکه ده. نور یو کارو کې سب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونه ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې بچول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپا چونه کې دوه لوبغاړي وسوسول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د ازاد رادیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنی مبجو ورسته د لوبول میدان 19 پروګرام لرو په هغه کې په پدیاړه په تفصیل ووري خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده په دې لوبه کې لمړی بیټینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې اوسل لاس منډي وکړي اته لوبغاړي له لاس ورکړ دین لخوا ډیر ش بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې څلورو ورونو کې یوازې نه منډي وکړي او څلور لوبغاړي وسوسول خو د دې په جواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده لوبه داس پیل شو چې په دوهم ټوب کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی وسوسید او په دوهم ور کې د هند کیپټن روهیت شرما اوټ شو اوس هند درې دیش منډي کړی دی دوه لوبغاړي لاس ور کړی دی شپږ ور پوره سوی دی د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبتا ولاړ دی پانت پینزلس منډي کړی دی یادف دیرلس نه به جاو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سودی تبه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي دغه وزارت پرون سیشنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړنوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړې او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شوډل شوې ده دوی ویل دي چې الخامیدی د القاعده شبکې د منسټي شوډونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لسرو لشکر سره جګړه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 0% ماشومان په کارونو لګیا دي اوچا دغه سرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکسپان یا پخواني ټویټر د ماشومان له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دي دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومان وسنیو شمیرو د افغان ماشومان د راتلونکي په اړه دوی اندیشمن کړی دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي خو دغه رخصتي یو کرنې ته نه دی یاد کړي دغه وزارت په خبر پانه کې چنن په ټویټر خبره کړي ده یا پر ایکس شبکې خبره کړي پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزه پر بنسټ اعلان کړي دي د طالبانو ستر محکمې د جون په ومه په یو چلا خبر پانه کې رالتون کې یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځې اعلان کړي د عرفی او اختر یادې نیټه له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې د نن له عامو خلکو سره غنې پښتنې راولاړې کړي دي با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اتتن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک پر وسوي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي د سرچینو چې نه وړي نمونه خبره شي ویل دي چې دا کسان په نیویارک فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شي
د لوبو له میدانه هره اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلورز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د تو غور لوبډلو پړاو ته ورسیږي د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروسته بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلورز سیالي غوړ آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي په خبرونه کې د روان شلورز نړیوال جام د درسره شوی او راتلونکو ونې د مهم سیالي لند راپور هم ځای پر ځای شوی دی د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله خوایا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه په خبرونه کې به پرې پوه شي او د خبرونه په دویمه نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي دولت خان احمدزه په دیغه غېدلې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري په خبرونه کې نور مطالب هم شته د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړي دي او 88 اوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4:00 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپه چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپه چونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري 2 لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 85 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپسو چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپه چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپا چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ 2 میچونه موږ دواړه مو ګټه او روان میچونه ته انشاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي:
مان نه چوز کړی دا ځکه چې موږ د ډیرو وروسته کمپیوټر نه جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی یو، موږ چې دا نیچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو. اوس هغه پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پیژندل. موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خپل کور کې موږ ته نظم راشي بیا هر یو ولک خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم. مانه دې دې کې سړی ځان دې بیګا سوچ کړو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګ پوښ بس بیا نه کی به موږ سره بیا مې سکی راځي بیا نه نه شو نو دومره باورې چې دا ټیم به بیا ما واس پرفورمنس کړ او دینه ما خاکا لږه چې دوی ټول کې سکلز یې ټالنت ده. مونږ اوس دغه ورکټ ته نه راغلی. مونږ ورکټ ته راغلی خلک دې نه خلک یې راځي کې نه ده چې مونږ خلکو سره کار نشته. اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلینڈ انڈیا بل هر څوک کی مو په سرکار نه مې دا وی سکلز باندې مون کار کوي شو نه دا وی سکل مون کوي شو او مون خپل ځان ته ګورم چې مون څه یو کې اپوزیشن ته ماتې ورته هغه مون دې دوه میچونو کې په لمون چې شو مون کې ډېر زیات سکلز دې ډېر زیات ټالنت او کوم
لب نورم چې دغه نه کوي شو مطلب ریزل مهم نه ده نو وروړل شاید دی هغه باید موږ ختم ګوره نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډیر زیات شه هغه انډیویژل یې هغه له کوو ګوره چې دا یو لس میټر ولې لیټو زنا احمد نه محمود ته ویل شو چې ته ولې لیټو دا ته ولې هغه انډیویژل یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې لیټو فیل کې دی چې کې لږ موږ کمزوري یو نورم لکه یو لس میټر ما په لاره درې ورځې هغه کې ندی په ورته کې ورنه کړی ما په کې کړی وو درې ورځې هغه نه سم ما په اړه یې ته مې دا سم لیدل تکه کوم کلوز میچ زیګا نه او دا خیره کې پاز بلران ته پینځه فیل ران دل نه ډېر زیاتې ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم اپورټ دل دی موږ هغه ټیم او خیره کې پاز بلر ته اټې موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما دې زیات په خوښه وګورم چې نو او زه همیشه در نامه غشه غوارم هغه انرژي ده پون هغه که چې په لسم ور روان ده ابراهیم او ګربز دوه رنځونه داسې کې لږه اوله ورچ نو یو چې تازه ته په فیلې کې موږ داسې کړو چې موږ بال پسې منډه وو بال موږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یې منته نیسم او بیت رکوم خو دا شروع چې اندس کنټینیو ساتلو نه چې موږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساینو ریزل کې هر شی موږ تاسو ته سپایو چې موږ هاندا پر ټه په نن تکړه ده پای کړي مهنه د کړه چې ریزل نه راکړ او دې دې خبره رستې ګراوند هغه مطلب دا چې موږ باید تاسو مخه اوسو ګور دا پرفورمنس اپ اند داون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس هم ده شي چې ته په دې ځای ولې ولې stay humble, stay grounded. په موږ باندې چې ناشکرې باندې کوو کوم کبر خبره درنه ونه شي کوم داسې غټ خبره ونه شي جوړول الله موږ نه اراده شي بغیر باندې چې دې چې موږ الله نه موږ دا امتحان دې زموږ ګور دې خلکو ته دومره کامیابي میرا په دیوس شي کا په موږ خو به کوم چې دا مره شي امره به تاسو ان شاء الله سیدا کې انجوي کوي کوم خبره سبا به تاسو کې یو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الاونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د مارکس ټاین یې سیدا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. د ولده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو اربیا په پاکستان د هند بره. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته ریشپاند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 120 اورونه ولوبول، خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زرېدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې ووم ځلو چې په هندستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یو شل ورځ سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یاد سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسیده خو په سوپاور اور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پای ته رسیدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شل ورځ نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شل ورځ نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتول چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شل ورځو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شل ورځ نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي او دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شل ورځ نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د نه وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده، دوه بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. که چیرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنګلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنګلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس با دا فوٹبال نړۍ او خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و، خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 44 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2016 زیږدیز کال تر 31 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي په خوانې لوبغاړي دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلي. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکی هیله می ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډیر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډیر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډیر ضروري وو.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یو برخه صدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل دغه ځای دی، یې ځای دی چې چېرته ګربز او ابراهیم او ټیګي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي. او کچیرته بیا غنه کینو بیا ډیر کم رنزونه چیرته مونږه ترنز پراور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږه غا میز بیا په شلاولس کې بیګټل مونږ ته سخت سی دغه یو دیسه زاید سی د بیټینګ برخه د مونږه ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سده نغا زیات درمدار په راوندران دا ول راوندران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پروپر ځموري وخت
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي.
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دی مرګره له مرګري نذیر زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک بل انداز منډي جوړي په آخري کې مطلب او هدف دا د سیسمه ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصوصه په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټي کا په ورلد کرکټ باندې په ان کې رزلټ موږ د منډو جوړول دا راکه کې څوک په ورلد طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان کرکټ د لپاره زو هم سم منډي ډیر ضروری دي سپیران د لپاره موږ باید منډي ولرو د خپل بالینګ ټیم د لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو سبه رمانس کې موږ بالینګ وکړو
کڅه هم ورسته دوه سیالې په ختفاوت افغانستان غټلې دي خدا سي درته نبري خې چلا هم افغان لوبډله متوازن نه ده.
بالکل دی افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږېدې سوسې ډېر زیات ول راوندران نشتون او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سي ده د په یو کیسه حل کیږي سي سر راوندران زمواري واخلي د بیټینګ کولو او مین سکل سي موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي اغه مین سکل یا اغه کې څوک باید راوندران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکړدګي وخی بعض وخت کل راوندران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم را فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ زمواري زیاته یا فوکس هلته ډیره.
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی آل راونډر به کمې دی سی هم په هغه صورت کې سی منګه د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دې اساس وختونو کې او کوم ټیم سه غټی یره کې دې زیات چینجز کول هم خبرونه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډیټ خلق براو ته ورکوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دي؟
بالکل براو ته کریډیټ ورکول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي ل خبرونه او پرسن زده کړه کیږي ل خبرونه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول په کار دي چې دوه درې کلونه لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچ زو د دوه ورځو کوچ د اسنادون بدون چانه شي راوستلای کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن ما غته راغلی دا د پاکستان هټ ټیم کوچ ته څه بدلونه راوستلی دي
د پی ان جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړه اټکل څه ده؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا د ویسټ انډیز څومره هارد هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چیرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاست بالینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور باب موږ فاست بالینګ سپین بالینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي.
ورسته پښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پیلو به پوری ورسیږي؟
بالکل امکان خو دې د څنګه چې موږ خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن دسې یو قسمت هم لمنګ سره ډیر یاری کوي لګیا دا وکټ دې موږ په خوخه ګروپ دې موږ په خوخه ده یعنی دې موږ د ټیم مطابق
گروپ نیوزیلند دیس ډیر پخوانه ول کې د سیمنګ بیو وه په وستان دیس کې په سپینر ټریک هم دیس نور او ډیر امکان سره سیمنګ لکس شیان نور هم صحیح سي کده مونږ مل راډر بسمنان او سنور دیس وړل مسائل ټیم کې راجوړ سین او مونږ سیم فائنل ته تک چانسز دی دي او مونږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو وستان دیس لوی ملک د مختلف جزيري لري سلیک د کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.